السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان پرون د پاکستان د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې کړي. خو له هر څه مخکې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې سول. او په عراق کې شوې ملا مقتدا اسد د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې په عراق کې د هر یو وګړي ته د تیلو په ویدو کې برخه ورسوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړې. دا خبره د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر امام علي رحمان خپل افغان سیال اشرف غنی ته تاجکستان ته تا د سفر بلنه ورکړې څو د کاسا د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امام علي رحمان بلنه ومنله. افغان ولسمشر په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې سول. له ار څخه یوې خبره شوې خبر پاڼې د ولسمشر غنی له خولې ویلي دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي اردو د ځانګړو قطو پر مټ ترسره کړي. دوی وایي په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات نه دي اوښتي او توانېدلي چې 14 بندیان د طالبانو له بند څخه خوشي کړي. په مزار شریف کې له یو شمېر څلور لارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو لرې کولو په دې هیواد کې په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ ناندرۍ زیاتې کړې دي. د دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند یو لوړ رتبه چارواکي عزیزالله کارګل پرون ازادي راډیو ته وویل د بلخ سیمه ییزو چارواکو د جنرال دوستم هغو او سلګونو پلویانو ته د سوله ییز لاریون اجازه نه ده ورکړې چې د جنرال دوستم د عکسونو لرې کولو په غوسه کړي وو او غوښتل یې په مزار شریف کې سوله ییز اعتراض وکړي. خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي چې د مزار شریف ښار ته یې د سلګونو هغو نه پیژندو کسانو چې وسلوال هم پکې وو د ننوتلو مخه نیولې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکای چارواکي وایي درې تنه ایرانیان یې پر تهران له لګول شوي بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تړون کړي. چارواکي وایي له دې ډلې څخه یو تن 33 کلن رضا زراب یې د میامی پر نړیوال هوایي ډګر کې نیولی. دوه نور د زراب کارمند کلیما جمشیدی او د یونایټ آف بانک د ملت لورتبه کارکوونکی حسن نجیبی زاده په غیاب کې تورن شوي دي. څلورمالان وایي دغو کسانو د ایران د حکومت او ایراني سوداګرۍ په استازیتوب لسکونه میلیونونه ډالر لیږدول چې امریکا او نړیوالې ټولنې پر انتقال بندیز لګولی. ویل کیږي چې دغو تورونو ایراني اتباعو په ترکیه، متحد عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې له ګڼ شمېر کمپنیو د دې پیسو د انتقال لپاره ګټه پورته کوله. په عراق کې شیملا مقتدا الصدر د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو له عوایدو څخه برخه ورسوي. صدر دا غوښتنه پرون په بغداد کې په یوه لویه غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه وغوښتل چې د ناپیلو سیاستوالو یو ټیکنوکرات حکومت د په عراق کې رامنځته شي څو له فساد سره مبارزه وکړي. مقتدا صدر خپلو پلویانو ته په وینا کې له حکومت د عامه خدمتونو د ښه کېدو او د بیکاری د ختمېدو غوښتنه هم وکړه. مقتدا صدر پلویانو په تېره میاشت کې پرله پسې اعتراضونه کړي د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. د کیوبیا له ولسمشر رول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې د دواړو هیوادونو په خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگتن به د کیوبیا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما وړاندې وویل
د پیل ټکی دا دی چې موږ دوه بیلابیل نظامونه لرو، دوه جلا حکومتي نظامونه، دوه مختلف اقتصادي سیستمونه، همدارنګه په څو لسیزو کې ژور دوه اړخیز او نړیوال اختلافات لرو. هغه څه چې ما ولسمشر کاسترو ته وویل دا چې موږ مخکې حرکت کوو او شاته نه ګورو.
ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبیا کې د فدرال کاسترو له واکته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته یو مهم ګام ګڼل کیږي. او راپورونه وایي د سوري ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د دوشنبې پوره جګړه د دې ښار چې د می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده په 4 کیلومتري کې روانه وه. پالمیرا د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې شامله سیمه ده. دغلته د دې میاشتې له پیل راهیسې د سوري ځواکونو او ملیشي د روسیې د هوایي ملاتړ په ملتیا هڅه کوي چې دا ښار له داعش وسلوالو ډلې بیرته ونیسي. د سوري د بشري حقونو د څار ډله وایي په وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا شاوخوا د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران د شورا عالي سول سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوځ له مشر سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګران وویل چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه مرسته لا نه ده کړې چې دوی ورته وعده کړې وه. په کابل ښار کې یو شمېر دوکانداران وایي چې اوسمهال کورني تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري.
هر شی خرسیږي پاکستانی او ایرانی. خلک افغانی خوښیږي. د افغانستاني دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بیا له وروسته وخت چې قربانې تیریږي بیا هر شی خرابېږي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ولسمشر باراک اوباما لسګونو کلونو وروسته د امریکا لومړنی ولسمشر ده چې کیوبا ته سفر وکړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاند څنګه او د ښځو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د ښو حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي دي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنو ته دوام ورکړي. سفیر الله ستنګزی په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیص څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زارنظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د د شورا عالی سول سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو ضد او نقیض خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړه شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غني هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنګ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران نه چې دوی فعلي نظام کې اوسېږي او له دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، له شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین که همونطور در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکهداران آن د یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلي دي.
حکومتداري درست شدن.
ښاغلی زازای هم درس ټینګار کوي چې د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوز له مشر سره په دې هیواد کې کتنه کړې او د افغانستان د امنیت، سولې او د سیمې د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې. له پیښوره په د ازادي راډیو همکار رپورټ لري.
په افغانستان کې د بهرنیو یا ناټو ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن د پاکستاني پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا ISPR په خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوزي مشرانو د شنبه پر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خسوړي کو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پانه همداراز کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوز ضربې از پوځي عملیات او همداراز د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستاني پوز له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې څو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سموده مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په پاکستان کې د دې هیواد د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې او څلور ساعته د انټرنیټ په پاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د نورو تحولاتو پر هم په همدې خبرونه کې ریپورټونه لرو، خو اوس د کابل چاپ د مطبوعاتو اورو چې اسدالله لودین لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست والي د پلویانو ترمنځ اختلافاتو او د نوي لمریز کال د پیل څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ممکن د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. په مطلب کې راغلی چې په بلخ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځورونه د عطا محمد نور د پلویانو لخوا شکول شوي او ممکن د دوی د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ډیر کړي. د مطلب لیکوال بیا د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور دا څرګندونې خپرې کړي چې ویلي دي د جنرال دوستم انځورونه د اخلالګرو کسانو لخوا شکول شوي او دا به د دې لامل نه شي چې د ده او دوستم ترمنځ مخالفتونه وزېږوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د جنبش ګوند د مسؤلینو په حواله لیکلي چې په بلخ کې د جنرال دوستم انځور د محلي مسؤلینو له لوري په قصدي ډول سری شوی دی. په مطلب کې د جنبش ګوند ویاند بشیر تیانج له خولې لیکل شوی چې د بلخ په تر ټولو ګڼې ګوڼې او امن سیمه کې د جنرال دوستم د انځور د سری کولو مسؤلیت د بلخ چارواکو ته راجع کیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د نوي لمریز کال د معارف مسایلو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې نن په افغانستان کې د ښوونځیو زنګ وهل کیږي او میلیونونه ماشومان به ښوونځیو ته تلل پیل کړي. په سر مقاله کې راغلي په ډیرو سیمو کې د ناامنیو له امله ښوونځي بند دي او په یو شمېر سیمو کې چې امنیت ټینګ دی هلته بیا ښوونکي په منظم ډول ښوونځیو ته نه حاضرېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي معارف ته جدي پاملرنه پکار ده او په لرې پرتو ولایتونو کې باید ښوونځیو ته د تګ په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ شي. نوی کال زوړ ناورین دا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې کال نوی شو خو د تیر کال زاړه ناورینونه چې قانون ماتونه ناکامه بهرنۍ پالیسي د لویو قضیو نیمګړې پرېښودل د امنیت خرابوالی او بیکاری ده تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي یادو شوو ستونزو ته په کتو نوي کال ته هم هیلې کمې دي خو حکومت باید هڅه وکړي چې پر ځان د خلکو باور بیرته زیات کړي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګران وویل چې دولتي چارواکو سره تر اوسه هغه لازم مرسته نه ده کړې چې دوی ورته اړتیا لري. په دې اړه نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازم مرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوي. دغو بزګرانو د دوشنبه په ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کانالو لپاره چې کوم څه ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کان تخم ته ضرورت لري، سر ته ضرورت لري، زراعتي سامان آلاتو ته ضرورت لري، قرضو ته ضرورت لري چې د کانال ته قرضې ورکړ شي او خپل ستونزې مشکلات به حل شي.
دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15 $30 $50 ده. په یو ګرین هاوس کې دوه پاکټ تخم راغلي چې تقریبا $100 $100 کېږي او زموږ دیقان د وسه ده نه کېږي چې هغه خپله والي د تخم په برخه کې ورته مرسته وشي او لازم کوم ادویه چې استعمالیږي هغه په برخه کې ریاست زراعت لخوا نه کېږي.
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټولو بزګرانو سره به مرسته نیوي شوي. ولی یادونه وکړه چې د امن ولسوالۍ او ګڼ شمېر بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمينه برابره شوي.
هغه امکانات چې سره هغه امکانات په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک وکړي. ولی من خپل اقتصاد په خپل خپو په خپل لاس باندې ودرېدل غواړم. هر یو دروازه ته باندې ورسېدلی ولی تاسو ځنه ولسوالۍ ته لاړ شئ، ګورئ تاسو کامې ته لاړ شئ، تاسو خېوی ته لاړ شئ، یا تاسو بیسود ولسوالۍ یا سرخروت، ډېر ډېر ځایونو کې کارونه شوي دي، ډېر کارونه هم شوي دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دیقان سره کومک شوي.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټولو ولسوالیو ته وغځېږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول سړنی په بدرګه له خپلو وسایلو سره یو ځای مانا ور اجرا کړ او ځینو نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي وو.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر دکانداران وایي چې اوس مهال کورنۍ تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري. دوی له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته بازار عمومي او د کیفیت لوړېدو ته هم پام وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کور دننه تولید شوو موادو کیفیت د بهرنیو اموالو په پرتله لوړ دی او ډېر افغانان د خپل وطن تولیدي مواد ترلاسه کوي. نور حال د نجیب زمان په رپورټ کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې که څه هم د هیواد دننه د بیلابیلو کورنیو تولیداتو کچه لوړه سوې، خو لا هم خلک د کورنیو په پرتله بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي.
بل بیا ده کلچا کیلو چند است؟
یک
سل سی روپه. شیر چند است؟
د کابل یو شمیر دکانداران وایي د هیواد بازارونه دا مهال نوي فصلو کې په بهرنیو تولیداتو ولاړ دي او کورني تولیدات سم بازار نه لري. د کابل په شهر نو کې محمد تمیم د خوراکي موادو دکان لري. دی وایي په لومړي سر کې د کورنیو تولیداتو کیفیت شوي، خو وروسته یې کیفیت ورځ تر بلې ټیټ سي او خلک یې هم اخیستلو ته زړه نه ښه کوي.
هر شی خرڅېږي پاکستاني او ایراني. خلک افغاني خوښېږي. د افغانستاني دغه فابریکې چې ده اول ځل کې ډېر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بیا لږ وروسته وخت چې ورباندې تېرېږي بیا هر شی خرابېږي.
د سوپرمارکیټ خاوند حاجی شیر محمد ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې ایرانی او پاکستانی اموال ډیر خرڅلاو لري، ځکه چې خلک فکر کوي د کورنیو تولیداتو په پرتله کیفیت ښه دی. محمد عارف چې د کابل د مکروریانو په سیمه کې په یو هوټل کې شاګرد دی وایي چې بهرني تولیدات ځکه اخلي چې کیفیت یې ښه او نیټه یې هم دقیقه وي.
ان داخلي میخریم او ان خارجي هم میخریم. داخلي کده باز خارجي
هم کورنی اخلو هم بهرني. لا کورنوی څخه بیا بهرني مواد شدی کیفیت یې شدی او هم یې نیټه دقیقه ده. کورنی مواد سم نه دي، نیټه یې تیر شوی وي.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مستهلک د حق د خوندیتوب لپاره قانون نشته او بازار تر ډیره د سوداګرو په ګټه دی. افغان ولسمشر هم له دې مخکې ویلي و چې په هیواد کې د سوداګرۍ بیلانس برابر نه دی، د صادراتو کچه کمه او هیواد ته بهرني مالونه ډیر واردېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د هیواد 50% صنعت له رکود سره مخ دی او که حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، دغه پاتې ماتګوټ صنعت به هم له منځه ولاړ سي.
تولیدات کالای مصرفی که ما داریم در مارکت
هغه تولیدات چې موږ یې لرو په مارکیټونو کې سوداګر او حتی دکانداران وایي چې په هغه صورت کې موږ تاسو اجناس اخلو چې د افغانستان سخت لیبل ورڅخه ایستکړی، بهرنی لیبل ور باندې نصب کړی چې یو بهرنی نوم ولري،
یو نام خارجي داشته باشه.
په همدې حال کې د سوداګری او صنایعو خونې د صادراتو او صنایعو د وزیر رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په 1949 کال کې 1500 تر 1590 میلیون ډالرو بهرنیو هیوادونو ته صادرات درلودل چې پکې افغاني تولیدات او محصولات شامل دي. دی وایي چې د بهرنیو هیوادونو منفي تبلیغات افغاني تولیداتو ته سخت ضربه ورکړې ده. له بل پلوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې افغاني تولیدات د سیمې په سطحه ساری نه لري.
تر اوسه پورې داسې یو شی مونږ ته نه دی رسېدلی چې د افغانستان توکو کالیو چې افغانستان ته تولیدېږي دا د بې کیفیت توکي وي. د دې لپاره خرڅلاو نه لري. مونږ کولای شو چې د منطقې په سطحه کې بعض شیان چې تولیدوو هغه رقابت وکړو، لکه سیخ ګول، غیر الکلی نوشابهګانې چې فانتا کوکا کولا او جوس ده، دا رقم بوت و چرم و کالی چې افغانستان تولیدېږي داده د منطقې په معیارونو په سطحه کې ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په ځانګړې وینا کې د کورنیو تولیداتو د تشویق او ملاتړ په هدف له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ګاونډي ټاپو کې پروت هیواد کې اوبا ته خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون د هیواد ته لاړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یوه نوې ورځ وبلله. په هوانا کې ګډ خبري غونډه کې د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو سره له دې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پړاو ته پر تعهد یې ټینګار وکړ. اجمل ان پرې رپورټ لري.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د پنځو ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډېر جدي اختلافات لري. هغه وویل دا روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپله د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادۍ، د غونډو او مذهب د ازادیو یادونه وکړه. ولسمشر بارک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما وویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتېدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لري شي، لکه ما چې مخکې ویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. دا امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې د راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نوموړي وویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونه یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست واوسي، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې خوشې شي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگټن خپلو کې ډیپلوماټیک کې اړیکې بیرته پیل کړي. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړي. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګ به د کیوبا په دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
په هغه ائتلاف کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، د ځینو هیوادونو نشتوالی د دې ائتلاف پر جوړېدو او اهدافو پوښتنې پورته کړې دي. دغه ائتلاف تر ډېره د سنی مشتو هیوادونو ملاتړ لري، خو ځینې هیوادونه لکه ایران، عراق او سوریه چې تر ډېره شیعه مشت دي په دې ائتلاف کې شامل نه دي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د سنی مسلمانانو دغه ائتلاف چې د ترکیه، مصر او پاکستان په څیر هیوادونه پکې شکل دي، ځواکمن ښکاري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د انډونیزیا او ایران په څیر هیوادونه نشته، نو ځکه د دې ائتلاف د انګیزې او اهدافو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. په دې ائتلاف کې د ایران، عراق او سوریه په څیر هیوادونو نشټوالی داسې باورونه رامنځته کړي چې ګواکې د سعودي عربستان غوښتنه له تروریزم سره مبارزه نه ده. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ غړی حیدر خوایی وایي د دې ائتلاف له جوړېدو څخه د سعودي عربستان هدف کورنۍ امنیت او هم د سیمه ییز سیال ایران پر وړاندې د لا ډېر قدرت ترلاسه کول دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوې او هغه مال لا ډېرې کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او یو شمېر اعتراض کوونکو وروسته په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان په یمن او سوریه کې هم د جګړو په برخه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. حیدر خوایی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه ائتلاف به په عراق او سوریه کې د دغو هیوادونو د موافقې پرته څرنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ائتلاف له افغانستان او انډونیزیا څخه هم له دوی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده، خو دغو هیوادونو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا له نورو لسو هیوادونو هم غوښتنه سوې وه چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي، خو هغوی خپل ګډون رد کړی دی. یو شمېر پلټونکي پوښتنه کوي چې دغه ائتلاف چې مشري سعودي عربستان کوي او په خپله د دوی په خبره په نړۍ کې د افراطیت په خپراوي تورن دی، څنګه کولی سي د توندلارۍ او افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي. بلخوا ریاض په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو له کبله تر نړیوالو فشارونو لاندې دی. دغه هیواد همداراز هغه روحاني شخصیتونه چې وهابیت خپروي هم تر تعقیب لاندې نیولې دي. یو شمېر منتقدین وایي چې ریاض د افراطیت ملاتړ کوي. کله چې ریاض د تیر دسمبر پر 15 نیټه پوځي ماناور اعلان کړ، نو څو هیوادونو ته یې بلنه ورکړه چې په ائتلاف کې ورګډ سي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تروریزم سره د مبارزې د همغږۍ له مرکز سره یو ځای کیږي، خو له یوه پوځي پیمان یا تړون سره نه یو ځای کیږي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي په مشرۍ د دغه ائتلاف جوړول رد کړه، او د پاکستان جان رسپانې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اعزاز چودري له قوله لیکلي و چې وایي تعجب کوي چې له دې ائتلاف سره د اسلام آباد د یو ځای کېدو په اړه مطلب لولي، خو پاکستان له دې کبله چې له ریاض سره پیاوړي اړیکې لري وروسته له دغه ائتلاف څخه ملاتړ وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لسنیمی بجی شوی دی، پام کړی د دې سات مهم خبرونو لندیسته چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي، او پسې به 19 پروګرامونه تاندې څنګه او د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ وره.
د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړې. په مزار شریف کې له یو شمېر څلورلارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له لرې کولو په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ لاندرې زیاتې کړې دي. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړیو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. امریکایي چارواکي وایي درې ایرانیان یې پر تهران له لګول شوي بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تورن کړي دي. راپورونه وایي د سوری هوایي ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو ډلې سره په جګړه بوخت دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. او په عراق کې شویه ملا مقتدا الصدر د دې هیواد پر حکومت غا کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو لوایدو څخه خپله برخه ورسوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه هم زولو او نوې کال مو نیکمرغه. دوستانو، هغه د چا خبره په خوش په ورځو یا د خوښۍ میلو او رخصتیو په ورځو کې ځینې کسان ولې نور زوروي؟
دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي، عجب عجب ګوري،
ګرځي چک چک کې شپېله کودای ورپسې وال د انجلۍ ژړا ته راوست.
څوک داسې احساس ولري مثلا زه خپله هم داسې خور لرم.
که ته داسې قضاوت درلودې هرګز دا کار نه کوه.
ملګرو، داسې کسان له ټولنیزو نزاکتونو او اخلاقو بی خبره دي او کڅه کې ساده. د دې ترڅنګ مو په دې تاندې څنګه کې دوستانو د هغو د زړه له حاله هم خبرو چې نوروز ته ورته په نورو مناسبتي ورځو کې د میلې پر مهال زورول شوی دي. زه نورګل شفق. همزولو، نوروز یا د نوی کال لومړی ورځ که یو خوا ژمي ځپلو زړونو ته د پسرلي زیری ورکوي، نو بل خوا یې میله کولو او یا چیرې په چکر تللو ته هم هوسوي.
روح می پکې خدای ګو خو
دوستانو په کابل کې قرغه، پغمان، شهدای صالحین، باغی واش یا جوبن او بابر بن یو شمیر هغه ځایونه دي چې د ځینو نورو مناسبتي ورځو په څیر د نوي کال په ورځ خلک په شوق ډلې ډلې ورځي. د ساتیرې د ځینو وسایلو ترڅنګ خوراکي توکي او غالۍ هم له ځانه سره وړي چې یو چیرې د کومې ونې لاندې یا په شنه چمن کې او یا د اوبو پر غاړه د دنیا له غمونو او ستونزو لرې څو شېبې په خوښۍ او خندا تیرې کړي. خو ځینې کسان پر چکر یا سیل داسې تللې کورنۍ خصوصا مېرمنې او نجونې ځوروي، او لکه په ډوډۍ کې چې سړي ته ویښته ورشي داسې یې د خولې خوند ورخراب کړي. یوه پیغله مینا نظري راته وایي چې د داسې کسانو د لاسه اوس چیرې په تلو پښیمانه کېږي. دا زیاتوي:
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثرا مونږ د باندې ځو. یو چمن کې ممکنو غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو، مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځه او داسې ځه، یو عجب عجب ګوري، په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي چې د مونږ پام ور واړوي. شهدا ته تللې وم، کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته هم لاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول، ټایپونه وي د موټر د منځ ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښې وې او دوی ورته ناڅل او زوره زوره ورته خندل، او در حال چې هلته دیره وه او قبرونه وو، یعنی مونږ خپله پښیمانه شوي یو. نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
شدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډېره هلته خل مانځل کېږي. نو زه له نن نه درې کاله وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه انجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چک چک کې شپېلک او دای ورپسې وال. د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. ښه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي، دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلې مې دي دوستانو چې جنګونه یوازې کلي او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپو او لیکوال ډاکټر محب الله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه ترسترګو کېدل. دی زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطحه د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلي وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهر شاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږده. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځایه ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دویم راغلل ښارونو کې جایدادونه هم کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هیروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کېږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته
څوک لارې بدلوي یا بچې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدي وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وي نو د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپل هم لیدلي، مثلا د باغ واش ته کله لاړ شي دا زنګوګانې مثلا د تفریح سي د ډېر اکثره خلک زیم داسې ژوند ته پازابه یو دا ښه کار نه ده. که څوک داسې احساس ولري مثلا زه خپل هم داسې خور لرم نو هېڅکله به مې غو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نظر کت پوهیدای نو کله به هم داسې ناوړه حرکات نه کول.
که دوی داسې قضاوت درلودې هرگز دا کار نه کوه. دوی هسې د ایکنوسنتریزم هسې پر ځان باندې راڅرخي. زما خور ته چې څوک نه ګوري لیکن زه حق لرم زه بل خور ته وګورم، دا نهایت بې فرهنګي ده. قادر خان خټک وایي دود سرود رباب کوه عبدالقادره، خو یو مکړم ازورده د مسلمان زړه. دغه د مسلمان د زړه ازارول نهایت لویه ګناه ده، نهایت جرم دی، نهایت بې فرهنګي ده. پس دې ځوانانو سره باید موږ په فرهنګي ډول مبارزه وکړو، او که نه وسول موږ باید د پولیس او د نور خود دغه څخه مرسته وغواړو او دوی منه.
مننه همزولو چه تانده چانگیا خصوصا پلو یو خارونو کې د میرمنو او کورنۍ لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمې او یا نشټواله هم یو ستونزوي چې خایزین کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو لکبل کوم چیرې په ملت للو ته زړه خنه کړي. ډاکټر محب الله زغم وایي چې کچیر دولت داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو ښاغلی زغم زیاتوي.
زما نظر دا دی چې کچیر دولت په خپلو پښو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بېغمه شي باید دې ته پام وکړي. تفریح ځایونه ورته ډېر کړي او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمنې شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لږ شي، نیالګي پکې لږ شي او یو څه شنیلي پکې پیدا شي، ځینې سایبانونه او چوکیو دا شان ورته ولګول شي. یعنې ډېرې پیسې نه غواړي او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي او سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
شنونه هر طرف سمانک شبله پختونو کتا یک بو یو طرف شبلا گلا پریگی دمو سمت نو بحر راگه حالا نو روزو
په کابل کې بابر بند دوستانو هغه ځای دی چې د دغه بند د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمه یې ښځې وې دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بند ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش موږ د عملیاتي په نامه باندې یادېږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلیر نفر گاردان لري، هر یو گارد په خپل مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته راهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایل کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان برادل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړه، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانا یې ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې که چیرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردی ازادي د انسان لپاره هغه ازادي ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي دلته بیا دی هغه ازادي نه لري او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې له خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي او هغه څه چې ځان ته خوشحالي غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلي پاتې نشو او مخه یې ونیسو.
مزه ورز د نوروز میله و چې باغ بارات تللی وم، دوه دن نجونې کانې وې چې هغه بېچارهګانې غځې کې په لارې تېرېدلې وې، هلکانو ډېر سخت ځورول وکړه. حتی داسې حالت مې ولیدل چې ورغلې حملې پرې کولې، لاسونه یې ور اچول. نو په هغه ورځ کې زه ډېر سخت وځورېدلم چې زموږ جامعه دغسې حالت کې دي. اوس فعلا خو زه دې دولت نه سړی تقاضا هم نشي کولی، دې دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله دا هم ده، پخوا به داسې وو چې کچا به یو چا کې بد لیدل ټول به ورتلل، هغه سړی به یې منه کوه. اوس نن سبا داسې کیسه ده، وایي ما یې څه،
هر سړی دا وایي چې زه زما یو څه خود نه، باید مونږ دا فکر ونه کړو چې زما یو څه. مونږ ټول باید خصوصا ځوانانو ته دا زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاس سره مزن درې کس را به انګوش کې نه ځنه درد کس به موش دا خپار چې حالت دی که ته نن تا بل چاته وکته به بد سترګه هغه تا اتمن ګوري.
ډېره مننه. خواهش
کوم. مونږ پردو جنګونو کې ډېر ګلالي وبیلل، تیر یو څو کلونو کې مونږ ډېر سپرلي وبیلل، سنستر گن کئی سو پیغلو کالی ہو بیل گازل بیرخ سپینو کانترو سر راشا مالا پدینوی کال سندرو سر راشا.
نو همزولو نوی کال مو بیا هم مبارک شه، خوښۍ مو په برخه او په دې هیله چې نه څوک وځورو او نه مو څوک وځوروي. تاندې څانګې پای ته رسو. دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې بریښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqm@rferl.org.
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی، یو بل پسرو گلو وشت لے دے، یو بل پسرو گلو وشت لے دے، داسی چی مست مست پچو للار یما، داج بی نشی خمار خمار یما، روح میں پکی خدای گو خوب والے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے.
نیما نڑائی
د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستر نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونې په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلي په راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپلو کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره له دې چې نجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز نجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یو روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبري په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وایي دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوه شوه نو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د اووم صنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګاه کې وم، نور درسونه ما پروژګاه کې لوستل. اول چې زه موسیقي ته رالم، هیڅ څوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه و، بعد زموږ رخصتیانې وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې. نو مور مې راله دا موسیقي څه شی دی ویلې. ما ویل نه، موسیقي تا غلط اورېدلې دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه اوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې، لاړه شه ووایه خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه، دا ستا لور هم نه ده، زما لور هم نه ده، پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وای دا چې لمړی د موسیقي مکتب تراغله لمړی رباب غاوه او بیا د زینو کورنۍ ستونزې لامل شپک میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غاوه بیا رباب نوریسته مې سرود غاوه ځکه چې رباب کې الکانو ماته چې رباب خنخ کاری تاثر او داسې سرود مې انتخاب کو تقریبا درې کاله ما سرود کارو او بیا بعد هغه نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه مثلا زما ترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زما پلان راوستلم بېرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه ځکه اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو کار کوم. زموږ بسته قوم یعنی مخالف دي دې سره ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی یا تا سړو نه ده کار کړی نو ښځو سره خو بیا پرېږده. یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لرل خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تا نګین زموږ دپاره هغه دې زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور دپاره او هغه دې پرې خوصله چې مکتب ته لاړ شي او هغه داسې خبرې دي مثلا ماماګان مې تا مور ته مې وایي چې که دا خبرې رښتیا چې نګین مثلا موسیقي کار وکړي نو زموږ او ستاسو رابطه قطعه. خو ماته ډېر مهم نه دی ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یوسم ځکه چې هر جینۍ چې ګوري همداسې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړی دی. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم څه مې چې زړه غواړي څه مې چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات رااله دا چې زه دومره مخې ته تلیم زه اوس د ارکستر رهبري مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم کېدای شي چې زه دلته بیرته معلمه شم. یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډیر ارزښت لري ځکه مونږ نور مملکت ته وخودل چې افغانستان مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مه کوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. هغه چې مونږ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کوو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی. اصلا مونږ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلی ځکه چې مونږ فقط د افغانستان نه دومره پوهیږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دي همداسې توفانچې او د کلاشینکوف او دا شی نه په غاړه دي او همداسې تمامه ورځ همدغه وجنه دي او په ښځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کور نه بار ته وتلی نه شي تاسو خواته څخه کار کوي. یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم د سيوزل انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم. زم یعنی پوښم چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو خو زما استاد ډېره تشویق کړم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ بیا بعد هغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه. نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا دوه دېرش نفره دي دوه دېرش جینکیانې دي ټولې.
اغلی نگین د خپل لمړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لمړی ځل رهبری وکړه او د هغه سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږ جوان نارنجي نشاط کنجانمن او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارچی دی هغه مونږ کار وکړي او په ازمونږ ارکستر کې چې غربي آلې هم دي او شرقي چې رباب طبله او ستار دی او غربي چې دي وایلون ویولا چیلو ترامپت او بو کلارنت پیانو او نور ضربي آلې دي چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ کلیپی ډکړی دي چې یو د سرود تفلو او یو د خزو د پاره سرودونو هغه هم رهبری ما کړی دا چې هغه کې جنکیانه ولا کان میکس دی او ترانه دا چې هغه ما رهبری کړی دی.
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویریده خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دې په ښه توګه ترسره کوه ځکه چې کته جرات ونه لري نور انجونې هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ویریدلی وم ځکه چې ما ویل چې مانه غلط نشي ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ویریدلی وم بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره زه تشویق کړم بیرته چې ما مخ ارکستر ته راوړم او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې نو حتی زما باور نه کېده چې دومره خه د جنکیانه وغه غیو زخپل خه دومره رهبری وکم نو ز ډیره خوشاله شم او ډیر مونږ تشویق شو ز ډیره تشویق شو مخصوص ډاکټر سرمس ما ډیره تشویق کړي د کار کې او زما پلار نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسې ځکه چې تاول انجنې او دا کار باید پریم نه دي ځکه چې کتا پری خو د نورې حتمن نور جنکیانه هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسې
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یا دانه پریدي چې درس وایي نو خواهش مې د هغې نه داده چې پریدي خپل درس ووایي ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي هغې هغه ژوند مخې ته لري خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي هر هماغه رشته چې د پریدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي زما فقط پلان مې داده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پورې مخې ته وسم غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول او افغانستان کې او رهبری زما په تاسو
درنو اوریدونکو د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کې و چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډلر لشي د نوې کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان شنه چمنونه او نیالګي کینوي خدا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډلرلې او په پسرلی کې څومره ګلان او بوټي کرلې له یو څو نجونو نه به واورو
پسرلی دا اوس ما ګلان کرلې دي سور رنګه ما ګلان می کرلې دي کشوالی می کرلې زیړ ګل دي ګلاب یو سو دانی بوټی می خي د دوه یار وخت پالنه کوم او په وخت به ور کوم په رور تا چوم ګلان چې دي طبیعت پاک یو د انسان روح آرام کوي او خزم باید په دې کې باندې وخت لږ کې دي خود صلی خدای چې وای د ګلان روزي ګلان کوي ونی وکړي دي ته پته منو چې تا نه باید نران دې کار کې وند وخت خزم باید کوم پکې وکړي
باولی کې موږ نوې کال خاطر تصمیم لرو سو ګلان کینو مثلا نیالګي کینو د مات ډیر زیات سه هم خصې د سون نیالګي په حساب باندې مشترک هم کورونې سره کینو ویلې ګل ګل کریم کړی دا تر چي سرسب نو سی ګل ګل کریم وسی
از مام خوخیگی چې ما ګلان وکرم دا د څه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازه وند واخلي کنه دا نه چې ټولنه کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې وند واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیمه سمسور وساتي
از زیات علاقه ورسلرم اته دمر علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وي کاشکې زراعت هم لسته وي یعنی کله چې پسرلی موسم شي په پټیو کې ډیر زیات کار کوم او ګلو ګل کری څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي مثلا ګشنیز مول سرخک حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلوبل کاری وکړي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
روزگار کا زیتل خونے جگر
سو روزگار کا زیت خونے جگر خم عشق نام مرادا تاس پغام و سر فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیا